مشال اړوي د تاسو کوربا ګل اعظم د مشال اړوي په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره دوه پروګرامونه لرو، لومړی د مشال اړوي مجله او دویمه سندري جادوګری. نو راځي لومړی زو مشال اړوي مجله ته. په خبرونه کې د نوبل د ادبیاتو د ایوارډونو په اړه معلومات، د بنو د یو لیکوال هارون اسورانی سره مرکه، او د پښتو فلمونو د نامتو اداکار او لیکوال امان خبرې اوریدل شي.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو، دا ونې په خبرونه کې د 2023 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو د سانګې د جایزې په اړه معلومات، لیکوال او شاعر هارون سورانی سره مرکه، او د فلم ستار امان د ژوند د کیسې لومړی برخه اوریدل شي. د خبرونه د تازه نجیب امیر وړاندې کوم. په ادبیاتو کې د 2023 میلادي کال نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوال هان کونګ ته ورکول کیږي. هغه د 1900 کال د نومبر په 8مه د جنوبی کوریا په ګوانګ جو ښار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د هغې ویجیټیرین یا سبزی خور ناول زیات شهرت موندلی، او د انګریزۍ نه پس تر نړۍ نورو ژبو ته هم ژباړل شوی دی چې پکې د اردو ژبه هم شامله ده. دا د هغې میرمنې کیسه ده چې له نفسیاتي مسایلو کړیږي او د فامیل له پامه غورځېدلې ده. دا ناول چې په 2016 کال کې له کوریایي ژبې انګریزۍ ته وژباړل شو، نو د ادبیاتو د نړۍ یو بل معتبر ایوارډ انټرنیشنل بوکر پرایز یې وګټلو. د نوموړي پلار هان سیوینګ وان هم لیکوال دی، او د خپل هیواد په کچه یې نوم د ادبیاتو په څانګه کې ځلولی دی. هانګ کونګ په یونیسی پوهنتون کې کوریایي ادبیات لوستلي، او بیا وروسته په 1999 کال کې د امریکا په آیووا پوهنتون کې د لیکوالۍ په نړیوال پروګرام کې شامل شول. نوموړی د خپل ادبي ژوند پیل له شعر لیکنې کړی، او په 1993 کال کې په درې میاشتنۍ مجله ادبیات او ټولنه کې د هغې 15 نظمونه چاپ شول چې یو پکې منې په سیول کې نومیږي. سیول د جنوبی کوریا سرخار دی. په تعقیب یو کال وروسته هغې د لنډو کیسو لیکل پیل کړل، او د سیول ښار د شینمون په سرلنۍ ادبي مقابله کې لنډې کیسې جایزه وګټله. په 1995 کال کې د هغې د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه خپره شوه چې د یېسو یوه مینه نومېده. د هغې د کیسو دې ټولګې د خلکو پام ځانته واړاو. په 2001 کال کې د نوموړي بل کتاب چاپ شو چې په سکون سره د ویلو لپاره سندره نومېده. ورپسې د هغې د موسیقۍ یو البم خپور شو. په لومړیو کې هغې نه غوښتل سندرې ووایي، خو د جنوبي کوریا د موزیک یو پیژندل شوی ډایرکټر هان جونګ ریم پر هغې ټینګار وکړ چې په خپله دې سندرې ووایي. د هان کونګ انګلیسي ته ژباړل شوی ناول ویجیټیرین یا سبزی خور په 2016 کال کې د نیویارک ټایمز د کتابونو په ارزیابۍ کې په 10 غوره کتابونو کې شامل و. نیویارک ټایمز همدارنګه دا کتاب د 21مې پیړۍ د غوره 100 کتابونو په فهرست کې شامل کړو چې 90 ځای خپل کړو. د نوموړي یو بل کتاب چې سپین کتاب نومېده په 2013 کال کې د انټرنیشنل بوکر پرایز لپاره شارټ لیست شو. د هانګ کونګ ټول 14 ناولونه او ناولګوټي، دوه د لنډو کیسو کتابونه، دوه د مقالو ټولګي، او یوه د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. د هانګ کونګ په دوه کتابونو ویجیټیرین او بیبی بودا باندې فلمونه هم جوړ شوی دي. سویډن اکاډمۍ د 2023 کال د اکتوبر په 10مه اعلان وکړ چې د سخت کال د ادبیاتو نوبل جایزه به هانګ کونګ ته ورکول کیږي. هغه د جنوبی کوریا لومړنۍ لیکواله ده چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. په مجموعي توګه چې د 1901 کال راهیسې د نوبل جایزې د ادبیاتو په څانګه کې ورکړل شوي ټوله شمېره 112 ته رسیږي. هانګ کونګ په 43مه میرمن ده چې دا معتبره جایزه ګټي. نوموړي ته به $1,000,000 ورکول کیږي چې 12 میلیونه سویډنۍ کرونه ترې جوړیږي. د هغې ورځې په هیله چې په لر او بر کې یو پښتون لیکوال او شاعر ته هم د سویډن نوبل کمیټي دا معتبره جایزه اعلان کړي. دا مشال رادیوی مجلې ته غواکې. هارون سورانی د بنو سیمې لیکوال او شاعر دی. نوموړي د پښتو ترڅنګ اردو ادبیات هم لوستلي دي، او په دواړو ژبو کې لیکل هم کوي. هغه وایي په دواړو ژبو کې د نثر ترڅنګ شعر هم لیکلی دی. نوموړی په اردو ورځپاڼو کې ادبي کالمونه هم لیکي. هارون سورانی وایي اردو ژبو خلکو ته د پښتو د معاصر ادب د موادو د رسولو هڅه کړې ده. هغه تازه تازه په یو کتاب کار کوي چې په ترس کې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي. ما په همدې پلمه له هارون سورانی سره خبرې کړې دي چې ساسو په متن راګرځو. تاسو ما وورید چې تاسو ځنی ترجمه هم کړی دی افسانه مشبړلې دمو ل پښتون او اردو ته ژباړلې کله اردو نه یا نور ژبو نه پښتو ته ژباړلې دی. د دې کتاب افسانو د کوم چاپ کیدونکو کتاب چې د په ډېره کلک معلومات راکې
امیر صاحب لکه مخکې ما څنګه ذکر وکړو نه چې زه بنیادی طور په دې نظریه باندې کار کوم چې د پښتنو لیکوالانو افکار د دوی فکر د دوی نظر د دوی سوچ د دوی صلاحیتونه زور دودانو ته ورپېژنم او غواړم چې دا په ملکي سطح باندې یا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم د اردو په حواله باندې یو نیټورک دی نو هغې ته ورسېږم. نو دا ما چې کومه افسانه ژباړلې دي دا د پښتو نه ما ژباړلې دي اردو ته او د کتاب نوم ما ایښودی دی افسانه تازیانه. افسانه تازیانه جی جی
تاسو د کومو لیکوالو تاسو کسی انتخاب کړی د پښتو ادب د کومو لیکوالو کسی مو شامل کړی دی؟
امیر صاحب دې کې ما لس افسانه شامل کړی دی.
ها
چې هغه کې دوا افسانه د مهدی شاه بچا دی او دوا افسانه د اجمل خټک دی.
ها
دو افسانه د قلندر مومن دی. دو افسانه د زیتون بانو دی. او دو افسانه د طاهر افریدی دی.
صحیح نو دا لکه دا خو تاسو چې کوم نمونه ټول یاد کړه د پښتو افسانې هغه د سر نمونه دي او حتما د دوی هغه ښې افسانې بس تاسو لاسو ته درغلي وي تاسو د ادب زده کړې کوئ نورو ته ادب ښایې. نو کله مو چې انتخاب کوو نو سمو ذهن کې و چې داسې افسانې را واخلم چې د اردو ادب هغه خلک ور سره آشنا کما. څه د انتخاب پر مهال مو څه ته ډېر زیات فوقیت ورکو؟
امیر صاحب په دې کې به زه د یو ډېر ګران او ښاغلي ملګري نوم وغواړم ډاکټر همدرد یوسفزی.
بله
موږ په یو غونډه کې شریکو په اسلام آباد کې ادبی غونډه وه. نو هلته ما د خواهش ظاهر کړ چې زه داسې افسانې لکه ترجمه کول غواړم او څو مې انتخاب کړی هم دی. نو په دې کې هغوی دا مشوره ما له راکړه چې که صرف دا کسان تاسو وساتئ او نور لکه یو څو کسان زما په دغه کې نور هم وو نو دا به ښایي بس همدا 15 کسان کافي دي. نو چونکې د دوی فکر چې کوم دی یو خو زمونږ د ترقی پسندی نه به والو او په وطن پرستۍ باندې به یا په قومیت باندې به ودرېږو. او په دې دواړو دغه کې را مونږ ترقی پسندی والو او په کم پرستی والو په دې کې زه ویم چې د پښتون مقام د پښتنو نه صرف کلتور راځي د دوی مسلې راځي د دوی ستونزې راځي بلکې د انسانیت هم ډېر غټ غټ اقدار چې کوم دی په دې افسانو کې نه صرف راغلی دی بلکې هغه اقدار چې قتل کیږي نو دا هغې ذکر هم ډېر ښکلی شوی دی.
هارون سورانی صاحب تاسو نه مخکې هم ځینو لیکوالو د پښتو افسانې اردو ته اړولې ځینو خو یې په اول لاس په اردو کې هم لیکلي. تاسو د زیتون بانو ذکر وکړو فکر کوم هغې په خپل هم په اردو کې به یې هم خپله کیسې لیکلي. اسیر منګل صاحب ځینې کیسې اردو ته ژباړلې وې. ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو نه وړاندې کومو لیکوالو دا هڅه کړې ده چې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي؟
زما په دغه کې معلوماتو کې اسیر منګل صاحب یو زما خیال دی سلویخت افسانې دا چې کومې دي هغه د کتاب نوم خو به زما هېر شي چې فسانه کوهسار زما خیال دی هغه نوم و. افسانه کوثر داسې نوم یو، نو هغه اژبړلې دي. دا خو راته معلومې دي، او څنګه چې تاسو ذکر وکړو زیتون بانو خو خپل هم لیکلی دی، او د دې سره سره د ایاز الله ترغزی کتاب دی، نوم به رانه هېر شي، خو بلیاس خاکسار زمونږ د بنو یو ځوان ادبه دی، لیکوال دی، نو هغه ترجمه کړی دی. او د دې سره سره داسې نور لکه ماته یا خو به راغلی نه مخې ته، او یا به داسې چې زما توجه به ځان ته راګرځولې نه وي.
طاهر صاحب، طاهر افریدي صاحب فکر کوم ناول لیکلی په خپله په اردو کې، سعدالله جان برق صاحب په اردو کې ناولیټ لیکلی، بلکې سسپنس ډایجسټ کې د هغوی هغه په آخري صفو کې د برق صاحب یو ناول راغلی. ماخام خټک صاحب لګیا دی د پښتو د ښځینه لیکوالو مخې له نن سبا تاسو چې دا کتاب چاپ کوئ هغه په همدې ورځو کې لګیا دی، پښتو افسانه اردو تجباړې د خزینه لیکوالو کار. فکر کوم کار کافی روان دی.
انشاءالله انشاءالله دا ښه روان دی، او زه وایم چې دا کار چې مخکې بوزو دا ښه دی، ځکه چې زمونږ کلچر زمونږ کلتور زمونږ تهذیب هغه راوړل مخې ته غواړي. یو بل دا ده چې مونږ ګورو چې اکثر د پښتنو متعلق ځینې ډېر غلط داسې سوچونه نظرونه خلکو را جوړ کړي دي، او زه وایم هغه خود ساخته دي، داسې نه ده. که نه پښتون قوم چې کوم دی هغه ډېر د اعلی اقدار او سختن قوم دی، داسې قوم خو نه دی چې هغه چاته سپک شي. مونږ خو ډېر درانه او درنو اقدارو خلک یو، نو زمونږ دا خیال دی چې دا افسانې او یا دا ناولونه یا زمونږ په دې کې خو زمونږ کلچر پروت دی، زمونږ تهذیب پروت دی، زمونږ ژوند پروت دی. نو که دا مخې ته راشي نو یو دا کلیرټي به هم وشي چې دا خلک چې کوم د پښتنو متعلق بل نظر لري هغه به بدل شي.
صحیح. سورانی صاحب، تاسو زیاتره خبرې په نثر باندې وشوې، په دژباړې کتاب باندې وشوې، ستاسو شاعري خو هم په خپل مقام باندې یو ښایسته هڅه ده، تاسو ښایسته شاعري کوئ. نو د شعر مو څه کتاب چاپ شوی یا د چاپ کولو اراده لرئ؟
زما امیر صاحب دوه کتابونه چاپ شوي دي، خو لږ ډېر مخکې چاپ شوي دي. یو کتاب خو زه د 2000 کال هم تقریبا دوه زره یو کې زما لومړی کتاب چاپ شوی و، د سرسیل په نوم باندې، د نوم سرسیل.
سرسیل او دویم کتاب
مقامی تورې دی، او زه به دا وایم چې که سړه سیلی د دې کا اسم مکبر جوړ شي نو دا به سرسیل.
صحیح صحیح. او دویم
کتاب زما په 2006 کې چاپ شوی دی، پړاو په نوم باندې.
صحیح. نو دا خو ډېر کلونه وته، لوس خو پکار دی چې بل کتاب هم چاپ شي.
بالکل. بس په منځ کې لکه تاسو سره مخ کوم یو مرکه کې د کلندر صاحب د کتاب ما ترجمه کړې وه اردو ته، صبح دم په هغې باندې ما ډېر وخت ولګاوه. که نه
صحیح صحیح،
اته نه کاله زما چې کوم باغې باندې ولګېدل، نو په دې منځ کې ډېر غټ ګیپ راغی.
دا تاسو هغه سباون کتاب د کلندر صاحب چې اردو ته ژباړل؟
بالکل، سباون چې ما ترجمه کړې دغه صبح دم په نوم باندې.
صحیح صحیح. نو اوس تاسو خپل تبازه ده چې کوم خپل شاعري ده بل مجموعه بل خیره کله چاپ کی؟
انشاءالله چې بس تیار ده، سراب په نوم باندې به انشاءالله چاپ کوم.
صحیح.
او امید دی ځکه چې کمپوزنګ هم زه خپل کوم، تیار دی بالکل، خو بس چې خدای را لدا توفیق راکړي چې یو اسم چاله ورکم انشاءالله.
صحیح. الله دې بریالی لره په خپلو کارونو کې. مونږ به درنه یو شعر اورو، نو څه راته اورې؟ غزل راته اورې؟
بالکل جی. چې تاسو زه خو بنیادی طور خو غزل لیکم، نو غزل به اوروم انشاءالله.
نو بس غزل به اورو.
نظم خو زما دومره دغه نشته، لکه نظم خو یو بیره دنیا ده، او بله دا ده چې د نظم خپل خلک دي، نو د دې وجې نه لکه زیاد زما چې کوم ادغه دی ادا غزل دی.
نو بس تاسو غزل واورو، نو څه راته اوروئ سورانی صاحب؟
بس خو دغه دی داسې یو ورکوټه غوندې دغه به ووایو
ارشاد.
اچھا. د غزل مطلب ده، د رڼا د پلویانو یې تایید کړو، درنا د پلویانو یې تایید کړو، زکا تند سیلی هر سراخ شهید کړو.
ډیر ښه ستاره.
درنا د پلویانو یې تایید کړو، زکا تند سلائی ہر سراغ شہید کرو او نن میں بلخ کلی تو کا تلپ مینا نن میں بلخ کلی تو کا تلپ مینا زان میں پریخو پر عقیب باندے میں عید کرو
زان میں پریخو پر عقیب باندے میں عید کرو
عقیب باندے میں عید کرو دا نیغ پا نیغا گٹا ما پورتا کولا نیغ پا نیغا گٹا ما پورتا کولا کتائید کو کچا با متردید کرو
دیر خیستا
نیغ پا نیغا گٹا ما پورتا کولا کتائید کو کچا با متردید کرو او پا بلها خکولو میں اوے شلامینا
پا بلها خکولو میں اوے شلامینا پا بلها
خکولو میں اوے شلامینا یو جہان لدے خوگو میں مستفید کرو
یو جہان لدے خوگو میں مستفید کرو دیر خیستا
او نو نو انتظار به می کولو نو نو انتظار به می کولو ستا د لوز و پخپل ما تجدید کرو
ډیر خیستا
او د گلشن خاموشی هم ساتي نظر کې
واه
د گلشن خاموشی هم ساتي نظر کې د باغوان په باغوانی مو کا تنقید کرو
ډیر خیستا
او د جدت په نشا مستا ابهام گویا د جدت په نشا مستا ابهام گویا خپل پیغام دې د عوامو نه بعید کړو
ډیر خسته
او چې د کوم یو پیر گدای ته به هم غل شوم چې د کوم یو پیر گدای ته به هم غل شوم د هغه به مې هارونه ځان مرید کړو
واه 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 ډیر خسته هارون سورانی سي ډیر خسته
ډیر مننه ډیر مننه
خپل شاعری مو دا او تاسو په ژباړم خبرې وشوې تاسو په شاعری تاسو چې دا په خبرونو کې لیکل کوئ پخوا خو تاسو په اردو خبرونو کې لیکل کول اوس په پښتو کې هم لیکل کوئ په وحدت کې چې تاسو کوم کالم راځي په دې کې هم ادبي او تنقیدي لیکنې وي څه خپروئ په دې کې
پدے کے امیر صاحب ما کوشش تا کرے دے چھے یو خو مونگ چھے کم عام دخل کو ملگرو دا شاعرانو ادیبانو کلمونا گورو یا مضامین گورو نو اکثر دا جون دا فن پا حوالہ باندے یا دا چا کتاب پا حوالہ تبصرائی نو پدے کے ما یو دا زنگرجیا ستلے دا چھے زه د یو شاعر کتاب یا کلام یا د هغه په فن چې کله خبره کوم نو د هغه په شاعرۍ کې څه یو خاص نقطه راوباسم چې هغه د تنقید په دغه کې راځي لکه د مثال په توګه تاسو اوس د مخام خټک صاحب ذکر وکړو کنه او زما چې را روان کوم دغه دی لیک دی هغه د مخام خټک صاحب د غزل په حواله دی
صحیح
او هغه کې ما د جدیدیت چې کوم رنگونه دي هغه ما تلاش کړی دي نو لیک زما داسې چې اوس چې زه کوم موضوع تلاش کوم په دغه کې د چا په شاعرۍ کې نو په سر کې د تمهید په توګه د هغه اصطلاح لږ تعریف او داسې وضاحت وکړم او د هغې نه پس بیا د هغه شاعر د کلام نمونې راوالم او په مختلفو حوالو چې کوم د اشعار دغه نو هغه مروالم او د نمونې په توګه لکه غټه خبره ده چې مونږ چې دا تحقیق کومه لاره ده په دې لاره که مونږ تنقیدي نظر واچو نو زمونږ د ادیبان او شاعران دا ډېر د غټو خوبیو څښتن دي او ډېر د فن باریکې باریکې نقطې د دوی په شاعرۍ کې د کلام کې موجودې دي خو رابرسېره کول غواړي
صحیح بالکل رابرسېره کول غواړي او هارون سورانی غوندې ځوانان چې وي نو دا غمی به رابرسېره کوي تاسو نه ډېره مننه هارون سورانی صاحب مینه موکړه ښه ډېره موکړه کور مو ودان ژوندي اوسئ
الله مو خوشحاله را امیر صاحب ستاسو ډیره مننه چې مالم وخت راکو زه ستاسو ډیره مننه کوم د زړه د تل نه خوشحاله اوسئ
لیکوال شاعر او ژباړن هارون سورانی او چې د خپلو ادبي هلو ځلو په اړه معلومات راکول اوس ورزو فلمی نړۍ ته او د فلم ستوري امان له ژوند او کار سره آشنا کیږو امان وایي که قسمت ورسره یاري کړې وای نو دا ویاړ به د هغه په برخه و چې د پښتو په لومړني ګڼل کېدونکي فلم یوسف خان شیربانو کې به د هیرو رول لوبولی وای که څه هم امان روستا په ډیرو پښتو او د نورو ژبو په کامیابو فلمونو کې کار وکړ او لسه کارم خوښ کړ، خو امان سو کال وړاندې یو کتاب ولیکه چې نوم یې دی مې ایک فلاپ هیرو، لیکن اوس د یو بل کتاب تر لاس لاندې لري. ما د پاکستان د پښتو فلم انډستری د دې لوی ستوري سره په تفصیل خبرې کړې چې د مجلې په یو غنه کې نشر راتلی، نو په برخو باندې ویشم. اوله برخه به تاسو دلته واورئ. امان خان ستړي مشه، په خیر اغله.
تاسو ستړي مشه، بخیر.
ډیر مننه.
الله مې آباد ساته، خدای مې خوشحال ساته، روز بیماری نه خدای مې محفوظ ساته. هم سره
ډیر مننه. تاسو د خدای پاک ژوندۍ لري. امان خان، یو لوی فلمی کیریئر تاسو تر شا لري، تاسو په برخه ډیر کارونه دي، خو درته وای چې نن سبا چرته ژوند کوي او بس ریټایرډ، یعنی فلمونو کې اوس کار نه کوي، نن سبا چرته؟
دا تاسو اول خو تاسو مشکوری ما دا تاسو پروگرام پروگنا دا کوئی مشال ریڈیو نو دیرا مننا ما شاید سب سچے تم کے ذکر کرے کنا یوزل منو کیا گی ما انٹرویو ریکارڈ کولا نو پروڈیوسر ما علم کے اضافہ اکڑا کنا مو حسین کے علاقے کے ما سٹارٹ چیز دا زسس سٹوڈنٹ ہو گا نا نو مون با کالج طرف نا تلو سو یا وقت با یو پروگرام کے دو ریڈیو میکزین پروگرام نا یہ کہ با دا سے با ڈراما دا سے وغیرہ با کی دو تقریبا 20-25 منٹ یا 35 منٹ تا یعنی پروگرام بو نو دا آ وقت نا مطلب دا ریڈیو سرا بیا چسو مون فلم ترا لو ٹیلی ویژن وغیرہ نو چھٹا ٹائم ملا وی دو کنا نو دا ڈیر مجھے بعد ایف ایم والا اگر ریکارڈ کولو نو اگر ما تا ویلو وی ابان خان زتا تاست پتا یا نی پتا لیکن زتا استا یو خبری جزی پویاما چه تاست ریڈیو تا ٹائم نیور کئی ریڈیو افادیت اس ہم اگر سے قائم دائب دے کنا تو اگر ما تا ویلو جے امریکا پریزیڈنٹ ونس یہ بند کنا ونس بند یا دا سے دگا ضرور پوٹ پر ریڈیو بندی مطر ایڈریس کئی چی مطلب دے دیٹ اس کمپلسری اور دگا چی دے یعنی ٹیلی ویژن تا دور آگی دگا پریفرنس نور کئی آگا نیوز وغیرہ چلی کنا لیکن باقاعدہ ریڈیو بندی نو مائل یار دا خو اما دا پارا مطرح دیر معلومات معلوماتی خبرہ دا اکڑا پوشے نو نا کسی کے کسا روا تا نو ریڈیو خپل ہم مطلب افادیت ہے اسم خلق آوری دیر شوق سر آوری دا تا سو سوال جواب با دو مانا مختصر بیکم کنا
مانا
کیریئر خود تاستا پتا دا چیارا یو لائف وو تیر شو پنزوز کالا نسیوام شو سا چه منگ مطلب دا فیلم ٹیلی ویژن سٹیج پوش دی سرا وابس سای خو منگا بس دا ریٹائرمنٹ لفظ تاسو استعمال کو کنا نو اکثر خلق تپوسو کی چی سنگا ریٹائرمنٹ لفظ تیروی تاسو مائل خبر آورا ز گورنمنٹ ملازم نیما نچھے تا پرائیویٹ ادارے کے کار کو ما پوچھے چی ز مطلب یا بینک کی چاگی نا ز مطلب دا دا گوانا ما ایڈوان دا ڈیر خل دا سے والی کا نا ریٹائرڈ من یک مشغیتا رقم ملا رقم ملا نمائل گورمنٹ امپلائی مطلب ریٹائرڈ ماں ریٹائرڈ نہیں ماں خو مونگا دا سے حالات سر دو چار یو انٹائرلی مطلب فلم بزنس فلم میکنگ دا سے ڈاؤن فال ورتا ہوا زوال ورتا ہوا پوچھے راگل ہے هغه سټوډیوز چې کوم مطلب مطلب آئی ڈونٹ نو چې تاسو چیرته سټوډیو ته تللي یو که نه چې آٹھ نو فلور وو هغه نه تللی کنه نو آٹھ نو فلور کې لګاتار شوټیج کېدو نو دا پوزیشن ده فار لاس فیو ایئرس کنه چې هغه سوا یو سټوډیو نه یو نیو سټوډیو نه لاہور کې باقی سټوډیوز چې دی هغې نه ویئر ہاؤس سے جوڑ دی گودامونه جوڑ دی نو سڑے حیران شي چې دلته کې موږ ته بوټ ټایم نه ملي وې دو او اوس پکې ټرکونه ولر دی خل دا ټرکونه ته بوریانی اچي بوریانی کوزي نو دا پوزیشن ته دا غراغلو
اوس ته یادونه افسانې ښکاری
او دا کشان مطلب دا دا دغه ولا الیکٹرونک میڈیم چې دا هغه مطلب دی چې خوند مزه نشته کنه
دا او فلم ستوري امان چې د مرکه اوله برخه دلته ختمه شوه پر راتلونکو خبرونو کې بعد نو موړی د دې خوندوري مرکه نوري برخه هم د توړاندې کو اوس ته مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیدي خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي ته خدای په امان د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
وزرته دویمه خبرونه سندری جادوګری لرو. سندری جادوګری خبرونه کې د هنګو د یو پیژندلي سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند او د هنر په اړه دغه خبري او ځینې سندری اوري. د خبرونه هارون باچا جوړوي.
ستا ستړي مشي ز هارون بچای مریدن کو د مشال رادیو سندره جادوګره خبرونه می درته راوړي. د دې ونې په خبرونه کې د پیجندلی سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی درزی یا خیاط وو خو له موسیقۍ سره شوق ترې سندرغاړي جوړ کړ. د دې شوخوا دیرش کلونو راهیسې سندرې وایي، غزلونه، نظمونه او هم یې ولسی سندرې ویلې دي. د خبرونې په پیل کې د غزل اورو. ماستر رحیم ګل په غږمو غزل واورید. دی وایي پلانټ ټاټوبه تیرا دی خو د پهنګو کې زیږیدلې او عملته لوی شوې ده. دا په خبره د خپل کورنۍ اولنې کس ته چې د موسیقۍ میدان ته راوتلې ده. تر دې وروسته ورونو او نورو نږدې خپلوانو هم دا هنر خپل کړ. رحیم ګل زیاتوي پلار یې د بجلو ټیکنیشینو، خو د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو په رغولو هم پوهېده.
تیرا سارا زمین سجا رہا تھا نا، تیرا کی جائے نشتو قوم اور تو ہمونگ لکا خپل پیدائش چکم دے دا پا ہنگو کی شوے دے 15-20 سال نا تا زب پا کوہار کی پاتے کیگا مکنا اور زمین پا کورینے کے ہو لکا فنکار یا فن چانو کڑے زما والد سے مستریو خواغی با دا ہرمونیم غیرہ کم میوزیکل کم سامان دے گا نا د دین یو قسم د استریو ماستر اسلام دین نوم یو به سراغه نورم د ډیټریشن دغه مستریو خدا شین هغه یاد کړو نو په دې نه بیا هغه مشهور شو ډیر زیات تر باب باغی جوړو دا بینډ ولا چکم هغه باجی چکم یې هغه دا ډانډې وتی کنه دا شو هر قسم دغه هغه بالکل د دې شی ډیر بهترین ټیکنیشن و هغه فن په مو پرنه کې چا نه کړه او دا وړم به زلو چې زړه له منو مانه پسته دې زما چې کوم صداران خپل ورونه می چې کوم یا ټول اوس دې فن سره لګیا دي کوي دا
مستر رحیم ګلوایی کواټ او هنګو ته پچې کله لپې خبره نومیالی سندرغاړي د پروګرام لپاره ورغلل نو د ته به هم پکې د یوې نیمې سندرې ویلو موقع ورکول کېده. په همداسې یو محفل کې د ریډیو پاکستان یو پروډیوسر دی واورید او ورڅخه یې په 1993 مزیدیس کې په پېښور څانګه کې لومړی سندره ثبت کړه. د رحیم ګل په وینا چې وروسته ورته د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې ته هم د تګ زمینه برابر شوه او هلته هم سندرې ویل پیل کړل.
تقریبا دا ټول دغه سره 30 سال مې کیږي ما به دا کپلې ګنډلې ټیلر ومه دا ساړی گانے چکن د خیال لالا دے دے الله صاحب او ګلنار بیگم دا گانے ملي زیاتې شوق سره ورېدی او چې نو فور مړ شوق سره ساړی چې څنګه دا سیم کلا کلا دا سی چرتا پروګرام بو نو زبو ورتلم دا سی پروګرامونه بوې د سټیج نو زبو ورغلم دا سی مرګرو براته وي چیرې یو نیم ګانو پکې توکا شوقي ګانو بنو کا نو بیا یو ورځ دا لیک دا یو پروگرام کې د کوهات کې یو پروگرام او ریسی صاحب دا غیر زوی وادو الته کې دام ناشته بیا ما یو غنه په سټیج باندې وکړو دا تقریبا 3-4 مې خبره ده د سټیج نه د کوشو منظر او وخت ما پیته ده کوم ځای څه کار کوي او څه د غیر فن کوي مې نه زه خدا سي کلر یم او بس دا نشو کې چې کله کله دا سي وای ما غنه نو زه ریویو ته د وخت ما دا سي اوس د شپږو میاشتو پاس سره لمه دلته ماشاءالله غي ټیم د ښه استادانو بختیار استادو عربه بیرغو الله دې وبخي هغه کمپوز کو د مبارک استادو کرنتی بختیار استادو نو ماشاءالله لو دا ټول خو چې کوم خدمونه ون کلاس موزیشن دې دا ټول دلته موجود نو بیا ما دلته کې درې څلور غانې مې ریکارډ کی په خبر ریډیو کې اذن ما شوق لګ مضبوط شو هغه ټیم شوکت سب جلا وبسي هغه په ټي وي کې پروډوسر وو بیا دې غنا اډیشن واغستو ملتم دا نو به غنو ویلا د کافي پروګرامونه مې سره وکړل
د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندری اورو. نو موړی وايي پاکستان رادیو او ټلویزیون ته ترته ګرسته لهنګونه په خبر ته کډه شو هلته ځانته یو استاد ونیو خو زه ته وی چې د موسیقۍ زیات از دکړې په کوارټ کې لیوا استاد کړي رحیم ګل زیاتوی اوس مهال یې ورونه هم د موسیقۍ میدان ته راوتلی او د کوارټ په تیرا بازار کې خپل ډېرې لري
دا چې هم کې په ټیټل منوال ته هو موسیقي د څه پورا دغه نو لکه ما نو نو بیا زه به کې درا لم ډبګره تا ډبګره تر لم نو ته مې ځان ته کمره ونه ولا په ډبګره کې او هغه ټیم ټول فنکان بلته نو بیا ما مسول دې هدر تم شکر ورکا دا شکر یو خپل دستوري خپل دغه کنه پورا ټول پکې راغلی و دا گلزار عالم سے بہت احمد گل لو رقم استاذان ادا کو میرا غفت خیر آغا مستر سرقما دکنی بیا آغا آغا و نشو ابھی تو اس کا ٹیم نو کہ سب انہوں جوڑی رہا کنا دکنی بل قدم کو آٹ کی میاں سے دن جو آڑے استاذ سڑے والا دیو با او زیاتہ دکنا چکما لکہ دا خود در یاد دیدہ خو مگم چکم اس کا وکڑی رہا دا رکم آرہ او دا خو پر نشتہ حساب دیدہ خو در یاد دیدہ خو د دې په ایسه دا غنښته خو هغه نه بیا دومره دکنه وکړه چیرې سور څنګه تال وغیرہ کنه وادي سم وادي او که یو د موسیقي هغه هغه سوی قدم ته بس برابر شو یو روخ مې دبل نواز دی هغه خو دبلم غږی او ابلو مې هارمونیم غږول خو هغه اوس گانه کوي هغه بس لګیا دی بس خپل اوس خو بس معامله داسې شوې ده چې مخکې خو مونږ داسې یو شوقي دغه کوله نو اوس هغې بس یو کاروبار دنه جوړ شوی دی دلته کې یو بازار دی لکه مخکې څنګه پخوانی په ډبګرې بازار و کنه دلته تیرا بازار ور کوهات کې لکه دا کلونو نه دغه بازار دی د فنکارانو نو هلته بس بیا چې ځان ته خپلې خپلې ډېرې دي هغوی کې ناست دي دلته خو زمونږ لکه د کوهات خو اشمت سحر دی ګل نواز استاد دی او هغې نه یې دوا قبل جان او رضیا صاحب دی وخت کې بهرني و هغه خو تللی دی هغه څو مکر شوی دی چېرته داسې نور دا نه دي دغه کې ما لکان راوتي دي خو ماته خاص نمونه نه راځي
د ماستر رحیم ګل په غږ مو د یو بل سندره واورېده. دی وایي د کواټ او شاوخوا سیمو سندرغاړي د خپل استعداد مطابق ځوانانو ته موسیقي ورزده کوي. رحیم ګل په یوه وخت کې په تیر وخت پسې ارمان کوي چې په خبرې د موسیقۍ خوندور محفلونه به کېدل. دی زیاتوي د خلکو د اقتصادي مشکلاتو له وجې د هنرمندانو پروګرامونه کم شوي او کوي هم، نو ګټه وټه یې دومره نه وي چې هغوی پرې د ژوند ضرورتونه پوره کړی شي.
استادان خو لکه خپل حد پورې بس هر سړی استاد دی لکه کنه زده کړی دي، نو داسې لکه ګلنواز دی هغه هم لکه دلته شاګردان شته دي، هغه کې هغه هم راځي خپل شاګردانو ته هغه ورکوي کنه. او داسې خو ماته خو خلک ویلي خو زه دا هغه نشم کولی، ما ورته چیرې زه خو مونږ ته خپل هم داسې څه نه راځي، خو ما یار دا بوج زه نشم اغستی په دغه باندې، نو داسې شته دي بس لکه آسان کار نه دی، دا خو ډېر مشکل کار دی. خو بہرحال بس هر سړی چې څومره زده کړی دی نو بلته هغه هماغه بخی چې کوم هغې ته زده دی، نه هغه شی پروګرامونه شته او نه هغه شی لکه خون مزید شته لکه نن نه تقریبا 15-20 سال مخکې کم ماحول و. بل دا دی چې مثال په دې دور کې که ته چاته یو 25,000 روپۍ یاد دی کنه هغه وایي چې او دا خو ډېرې زیاتې پیسې وخیلي، نو الان کې 25,000 روپۍ خو هیڅ شیم نه دی هغې کې خرچې شي، شپږو کسان موزیشن شي، تا سره ساؤنډ سیستم شي، ګاډی شي، دغه شي، نو هغه هیڅ هم نه جوړېږي. خو بہرحال دا خلک مجبور دي بس که هغه لږي که ډېری ولې شي هغه به نن د ډېرو خرچې پرې راځي، نور د کور خرچې وي، ترونه په کرایي وي او داسې درد بیماري شي که نه غم خدي شي، نو څوک بس ګوري چې په کومه طریقه بس هغې ورسره جوړه خوري، نو خو خوند هغه شی نشته. ټول فنکاران عجزان جاړي، چا باندې د ډېرو کرایانې دغه شوي دي که نه جمع شوي دي، او بس الله ته به سوال کوو چې الله دې ټولو ته اسانه کړي پاک پروردګار، خو مشکلات شته دي.
مستر رحیم ګل وایي د کرمې او شاوخوا سیمو خلک په مخصوصو راګونو کې خپلې وطني سندرې اورېدل زیات خوښوي. هنرمندان زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د سیمې د ځینو کلو اوسیدونکو له هنرمندانو غوښتي چې هلته د موسیقۍ ته نه ورځي. د ده په خبره هنرمندان د خپل امنیت له پلوه او له دې امله هم چې هسې نه د افغانستان په څیر په پښتونخوا کې هم پر موسیقۍ بندیز ولګي اندېښمن دي.
بیا د بنگش خلک او بیا د کورمې علاقې دا خلک پکې زیات دي نه، نو دوی زیات ګر موسیقي چې کومه ده پهاړي، نو دا لکه دا پهاړي دغه ده راګ دی، نو زیات تر دې د خپل وطن چې کوم دی دې سره دی، نورې د غم دي سندرې دي، بیا غاړې ورته وایي دې سره غاړې دي په دې پاړې کې او ضلع کې که نه ضلع هم ورته ویلی شي کې سوریا هم ورته ویلی شي، نو هغې دغه کې زیات کار زمونږ دا خلک چې کوم دي دی رګونو کې دا خپلې دا کلیوالې ګانې چې کومې دي سروکې ورته وایي مصرعیزې، نو هغه زیاتې واوري خوند ورته ورکوي ډېر زیات. کوم چې دیهاتو سیمې دي که نه، نو هلته نه د فنکاران داسې په ډډه زړه ځي او هلته نه داسې شکایتې راځي چې دلته کې دا موسیقي نه کول غواړو دا حرامه ده که نه، دا اندېښنه شته او دا بوی مونږ ته راځي چیرې کېدای شي چې دا کیسه دلته زمونږ په خیبر پښتونخوا ته هم لکه کیسه را ورسي چیرې په موسیقۍ باندې بندي ولګي، ولې چې دا اطرافو کې اوس هم داسې څوک نشي تللی، هلته کې بقاعده اعلانونه کړي دي، تنظیمونه یې جوړ کړي دي لکه خپلو علاقو چیرې دلته موسیقي پابندي ده او دلته فنکارانو ته مونږ وایو چې دلته دې مه راځي، نو دې د دار سوپلم نشي داسې اطرافو ته لکه د کوهاټ سره کمی ټچ لکی دي لکه هنګو بیا داسې تیرا لکه ده کنه تیرا خو ډېره ستره لکه ده، بیا په دې کې نومونه دي کنه هغې سره بیا دا کرک علاقه ده، خټکو علاقه ده، بیا داسې دره دمخیل علاقه ده، نو دا ګیر چاپیره چې کوم دی نو په منځ کې کوهاټ دی کنه، داسې بیا کورمې اړخ ته بیل بیا هغې کې هم کورمې کې هم بیا دیهات والا کی دي یو ټایم کې خشیو، خو دا تقریبا د درې څلور کاله کېږي چې دا افال غوندې داسې خوره شوې ده کنه، نو اوس بیا حالات داسې پوره تذکار نه دي.
دا اوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګرې خبرونه چې پکې مو د هنګو د یو پیژندلي سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخه مخه.
وزیرستان دا اورب زو پخورا ہر خط بین د پختل بائی د با جوڑ دا افریدو پخورا ولد بل چپلم سل بائی گی تے پمو منگ مصیبت وطن کے د پختنو منس کی تڑن راولے جوڑ دا بدلت وطن کے تمل آگس چندن راولے رب سمن جنت جنت وطن کے سول راولے سکن راولے چوٹ داغس بدلت وطن کے دمل آگس چندن راولے چوٹ داغس بدلت وطن کے دمل آگس چندن راولے سکنراولے دمل آگس چندن راولے رب سمن جنت جنت وطن کے سولا راولے سکن راولے
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
درمان سرے 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 میں